السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ان پی آر راډیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورټونه ګرځولي او دوی یې نیولي دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې اته تنه بیرته آزاد شوي او څلور تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگټن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې وه چې په لومړیو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د ورمشپې هوایي بریدونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم دغه بریدونو په خبرګون کې چې درې کسان پکې وژل شول او نور ټپیان شول کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی پرون احضار کړی وو. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمنی ته انتقال شي. جرمنی رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمنی هانوور ښار ته په یو الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډیر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سکه پایلې تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي. او فوټبال نن له ایران سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محل ایران سره مخامخ دی او درې د یو په وړاندې ګولونه وهل شوي چې درې ګولونه د ایران لوبډلې وهلې دي او افغانستان په مقابل کې یوازې یو ګول وهلی دی. د افغانستان کرکټ بیا له پاکستان سره نن خپل بخت ازمایي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته د ستنو شو او کورنیو بي ځای شو د ستونزو اصلي لامل دی. له پاکستانه یو استل شوی مقدمه ورته
نشته چې موږ ته کور جوړ کړو. سرپناه تر کو زموږ سي ستن ازا کې داسې لاونه او منتګه بعد د تفاوض تر رسیدلې دي.
د افغانستان فوټبال لوبډله نن د ایران او کرکټ هغه له پاکستان سره مخ ده.
د آسیا دویم ټیم دی لکه رحیم پسې نوروز ته افغانستان دوهم ټیم دی. امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي.
پکتیا کې د بزګرو لپاره دوه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
یو سړک خونه وه چې 200 متر ټن ظرفیت لري چې کا مسې لخواش کې جوړه شوې ده. 2.5 کیلومتر کانالو چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا هغه زر جیره به مځکه راځي. فی الحال
په پنجاب کې مو د سیلابونو د زیانونو حال هم اخیسته او نو راپورونه هم په دې خبري مجله کې یادونه کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی راځو د سر راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای افغانستان کې د 2021 کال لاګست وروسته طبي پیښې او خطرونه د بیرته ستنیدونکو او بې ځای شوو په وړاندې د ناورینونو اصلي لاملونه دي. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون له امله د طبي پیښو خطرونو په ځانګړې توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخ کړي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي یا هم ستانه شوي دي. بلخوا له ایران او پاکستان افغانستان ته ځینې ستانه شوي او استل شوي وایي چې د مناسب سرپنا نه لرلو له امله د سیلابونو شدیدو ورښتونو او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد تا بریم ده خانه، باران میادم جوری خیس میشه خایمه.
د ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوي معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزو ځوان کول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او له تیرو کابو درې اونۍ راهیسي په وچ ډاک کې خیمه وهلې. دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي. مسومی ازادی رادیو تو موبایل
آنان چیز د خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته، هیچ راهی حل ندارم، گرمان بیاد
موږ خیمه کې اوسېږو، دلته وضعیت ډېر بد دی، هیڅ حل لاره هم نه لرو. چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي. راسره ټوله کورنۍ مې ده، خوښې ناروغه او خسر مې سپینګلی دی. دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده، ډېر بد بادونه راځي، د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو. باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړل شو. چې بادونه سخت شي خیمه ټکنونه خوري رالویږي.
د پاکستان له اسلام آباده د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو میاشت وړاندې ستون سوی 50 کلن سید ګل هم ورته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
او زاونه خراب شوی دی، ډیر دی دا خو خطر هو دا ځکه دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو ارزا ترسیدلې دی، ارزا خراب شوی دی. زموږ لږه چې غر علاقه ته هغه کې هغه مو کې 2000 بارونه او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي، د سیل سرونه پات دي.
دا ستنه سمي افغانان داسې وخت د چاپیریالي کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته مدغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 28 د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، زیاته کړې چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ همدا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنیدونکي د چاپیریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هېواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیچسیار د شمیرو له مخې د ساک میلادي کال له پایله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له لږ وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
په موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري وایي اقلیمي بدلون د هغو کسانو د ژوند په وړاندې یو اساسي ګواښ دی چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا ایستل شوي دي، او د هغو کسانو په وړاندې چې په کور دننه بې ځای شوي دي. په افغانستان کې چې د اقلیمي بدلون قرباني دی، د اقلیم د خوالي لپاره یا هم د چاپیریال د ساتنو لپاره ډېرې کمې هڅې کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنیو ځنګلونو او سرزایونو د بیارغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دا هڅې د دایکنډي ولایت د وزوان په نوښت پیل شوې. خو دا ځوان څوک دی؟ کوم ولایتونو کې دا کارونه ترسره کوي؟ په دغه راپور کې مو د ده ژوند او هڅو ته کتنه کړې.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت اړتیا هم په خبره یې هم دا وه، ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرني ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه نو پیرل، او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبره خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان له لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د شټلی ولسوالۍ د 40 کلن ځوان وایي که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
لومړی که می پخپلو شخصی امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه نو پیرل، او دا مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخه کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وایي اوس یو شمېر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکنډي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دې ولایتونو کې ځکه چې په خبره یې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څړځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسان سترکه چې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څړځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. ښاغلي دوران ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د رضاکارانه هڅې داسې مهال دی چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا یو میاشت مخکې ویلي و چې افغانستان سږکال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دمګړې ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې واورئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ، دا پاڼه در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ازادي رادیو په واتساپ چینل کې هم د لاسرسي وړ ده. تاسو که زموږ ویبپاڼه ولټوئ نو د واتساپ د چینل لینک هم در سره پیدا کولی شئ. وسم یو نړیوال موضوع ته، البته سیمایز موضوع ته راځو. نړیوال موضوع سره خپل هغه دا چې د پاکستان په پنجاب کې له څلور ورځو راهیسې سخت سیلابونه بهیدلې دي. دغه سیلابونو په پنجاب کې مالی او د سر زیان رامنځته کړی دی. همکار می احمد شیبر دغه سیلابونو د زیانونو په اړه دا راپور چمتو کړی.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب کې تر شلو د ډیرو کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر یو میلیون ډیر کسان د دې سیلونو لامل د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. رویټرز شان څرګندوي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په سلګونو کلي ویجاړ کړي او رسیدلي فصلونه یې لاندې کړي دي. د راپور له مخې د مونسون بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اضافي اوبو د خشکېدو له امله د دریو سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده چې د سیندونو ژې ماتې کړې دي. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې تر اوسه په څه باندې 1,260 کلیو د سیل اوبه اوښتې دي. د دې ادارې په باور تر دې دمه نږدې 1.5 میلیون کسان د سیلونو اغیزمن کړي دي او د سیلونو کچ ته په کتو داسې اندېښنه شته چې دا شمېرې به زیات شي. پی ټی ایم په پنجاب کې د 315 موقتو کمپونو د جوړېدو خبر ورکړی چې تر اوسه نږدې 400,000 کسان دې کمپونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي چې پنجاب چې د پاکستان د نیمایي نفوس کور دی او د غنمو وریجو او پنبې لوی تولیدونکي ایالت دی، سیلونو ډیر زیان اړولی. هنچ په منظم ډول د بندونو څخه اوبه هغه وخت خوشې کوي کله چې ډیر ډاک وي. په دې اونۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر سیلونو وروسته اوبه خوشې شوې. له اټکلونو سره سم نن شپه او راتلونکې دوې ورځې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو اټکل شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو سم ورځو اوکراین ته. تاسو به په خبرونو کې حتمان اوریدلی وي چې وړ مورز د اوکراین پر پلازمینه کیف باندې د روسي له خوا پراخ بریدونه وشول. دا بریدونه پر کیف باندې په وروستیو اونیو کې تر ټولو لوی او خونړی بلل شوی دی. د راپورونو مخې په دغه بریدونه کې لک تر لګه ولستنه هو جل شول او نږدې 500 نور ټپیان شول. په دغه بریدونه کې چې ورمش په شوی د ازادۍ رادیو اوکراینی څنګه هم زیانمن شوی ده او دغه راس د اروپای ټولنې سیاسي استازولۍ دفتر هم زیانمن شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دغه بریدونه ته سخت خبرګون خودلې او په یو لړ څرګندونو کې پر اوکراین یا په کیف باندې دغه برید د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید بللای. دا ځکه چې ټرمپ روسیې او اوکراین د جګړې د پایته رسیدو لپاره په دې روسیو کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. جزئیات به له سلطان محمد سره وراوو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستۍ برید چې لږ تر لږه 20 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل، په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دوپټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکرين بریده ای او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسي لخوا بریده ای. ولسمشر ترامپ لدی عمل چي د اوربند پلور پرمختګ نه نشوي ناهلي دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو غوښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلې دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربند په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالر په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لپاره د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د ورزش له ډګره هم راپور لرو، خو په پکتیا کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري باندې د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د یو نسبتا اوږد کانال پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د ځمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کرنیزو او اوبیزو سیستمونو پر غولو کې مرستي وکړي. تفصیل به له نجیب الله الخیل وورو.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د بالادی پوسیمه کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتره اوږد کانال او د دې ځای د کروندګرو او بزګرانو د شنو میوو او ترکاریو د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړه شوه. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی، د 200 میټریک ټنه په ظرفیت سړکونه، د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلی شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشاد راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتره اوږدوالی لري پوخ شي، نو د دې ځای 15000 جریب ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمن شي.
دا پروژه چې د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر رول لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي، هغه افتتاح او پیل کړی. سیوا سړکونه و چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هیواد ټیکا موسسه لخواشک جوړ شوی ده. دومره پروژه چې هغه د اف او موسسه لخواشک چې هغه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي، نو کانال چې هغه تقریبا 2.5 کیلومتر کانال او چې دغه د خړوبېدو لاندې به تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځایی اوسیدونکي او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوښتي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو اړتیاو له مخې پر ځان بس شا کېدلی شي. یو تن ځایی کروندګر ظاهر شوایی
په 50% د سمزور موږ غوړ شوی ده، ولې په دې زمو کانش 5000 متر وو اوس 2000 متر تر سره سه نور پاتې سوی ده. دا نور موږ ته ډار راکړی سمسل هغه هم تر سره سه موږ سږ کال په تکلیف په دې تر کې موږ اوبه نه و ټول پرمن هم کار اخیستی ده بازګر ته مو خلکو ته والله ډېر تاوانونه ورسېده زه اوس هم مثال د واتر د شان کېږي بیا هم ښه ده
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته خدا چې تر اوس هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکی حاجي بریالی وایي
په ښه سټنډرډ باندې موږ ته دا جوړ کړی ده نو د دې لپاره موږ ټول کلی حتی دغه ټول ولس دا حقیقته چې پراته دي دا ټول دې ته ډېر خوشحاله دي مخکې به اوبو ډېر زموږ نه ضایعات به یې کوو نو اوس ښه په ټایم باندې په خپل وخت سره وبو مختور رسیږي ان شاء الله
یاد دی وی سره لدی چې هوا روزمکو په پرتله د پکتیا غریزی سیمه ډیری دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختی همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدی کبلې ډیره دختی او کرنیز زمکه نه کرل کیږي د پکتیا د کروندګرو په وینا کچیری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو آزادی رادیو ته اوري آزادی رادیو د محل پر ویپانه باندې پښوندی بنه اوریدلې شي د ویپانه آدرس ای آزادی رادیو ټکی کم که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي د فیسبوک پانه کې هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه خبريږي د غراس هلته کلی ویډیوګان هم د لاسرسي ور دي د خبری مجلې د پای شی بوته رورو نګدې شوی یو ورزو د ورزش ډګرته لمړی هم دا چې د آسیا د ملتونو په جام کې نن د افغانستان او ایران لوبډلې سره مخامخ شولې چې د لوبې په نوې دقیقو کې یعنی د ټولو لوبې په وخت کې افغانستان یو ګول وه خو ایران له خوا بیا درې ګول وهل شول چې ایران دغه لوبې ګټونکې شو په کرکټ کې بیا نن افغانستان او پاکستان خپل بخت سره آزمایي دا چې د دغه لوبو تر سره کول وړاندې چې ویل شوی همکار می پیدا راپور چمتو کړی
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نن جمعه د اگست په 29مه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله سره د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام پر 9 بجو کوي د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د دغو سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په یو درې اړخیزه لوبلړۍ کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان سره ګډون کوي دوی دغه سیالیو ته کاملا چمتو دي او نن به په افغان لوبډله خپله لومړۍ لوبه د پاکستان پر وړاندې کوي او هیله ده چې دغه لوبه به د افغان
خغلی سادات زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لاس ورځې په کابل کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي او د اگست په 19مه له تګ وروسته د یوې اونۍ لپاره په متحده عربی اماراتو کې په تمریناتي کمپ کې تمرینونه کړي دي دغه درې اړخیزه سیالۍ چې د متحده عربی اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي د آسیا جام سیالیو ته چې راتلونکي میاشت پیلېږي د لوبډلو د چمتو کېدو یوه برخه ده د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو دوه مخکښې لوبډلې به د سپتمبر په 1 نیټه په فاینل کې سره ولوبېږي په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله هم نن د تاجکستان په حصار ښار کې د کافا 2015 ملتونو جام په سیالیو کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې سره مخ شوه د دغه فدراسیون د نشراتو برخې مسول او ویاند مصطفی هاشمی د ایران پر وړاندې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د لومړۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف اساسی اشتراک تیم ملی افغانستان در مسابقات کافا
په دې سیالیو کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د ګډون اصلي موخه د لوبغاړو چمتو کول د تجربې ترلاسه کول او د آسیا جام غوروي سیالیو راتلونکو لوبو ته چې د پاکستان په وړاندې تر سره کیږي چمتووالې خوده شوې ده.
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د ایران، تاجکستان او هند له ملي ټیمونو سره د کافا بی ګروپ کې ده، او د افغانستان د فوتبال فدراسیون د چارواکو په خبره د دې هیواد راتلونکي فوتبال سیالۍ به د سپتمبر په لومړۍ نیټه له تاجکستان سره او د سپتمبر په څلورمه به له هند سره وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ او فوتبال لوبډلو یو شمېر مینوالو د ایران او پاکستان د ملي ټیمونو پر وړاندې د دغو سیالیو په پیلېدو خوښي څرګنده کړې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د کرکټ مینوال شفیق الله آزادي راډیو ته وویل،
ان شاء الله چې زموږ د ټیم مورال پی قوي دی، زموږ د افغانستان ټیم ماشاء الله چې په دې وخت کې د آسیا دویم ټیم دی، لکه د هند پسې نوروسته افغانستان دوهم ټیم دی، او امید لرو چې ډېر په اسانۍ سره به پاکستان ته ماتې ورکړي او دغه لوبړلۍ چې کومه ده دغه د دریو ملکونو سیریز چې کوم دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلو لوبغاړي په داسې حال کې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو ډګر ته ځي چې طالبانو په افغانستان کې تربیه واکمنۍ وروسته پر ځینو ورزشي لوبو لکه آزادو سیالیو یا ایم ایم ای او شطرنج بندیزونه لګولي، او د افغانستان له ورزشي برخې د نجونو ټیمونه په بشپړه توګه لرې کړي.